پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات پکې شامل دي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو مهاجرت به په بېسارې ډول زیات شي. د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس ځینې خلک په سفر وځي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکې ده، له هغې سره مرکه لرو.
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې نور موضوعاتو تر څنګ نور بسته اونیز پروګرام هم خپرو. خو لومړی نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د ریسات خبرونه اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډمهاله اور بند پای ته رسیږي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي تایید کړ چې نن به د ایران او د لویدیځ ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې بیرته پیل شي. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د دسمبر په 8مه د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نقد مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړی ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا له طالبانو سره د غلي دیموکراسۍ نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا د دې څرګندونه کوي چې غلي دیموکراسۍ کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې افغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیوال کمیټه د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې د کمیټې د اگست د میاشتې له نیمایي رئیس چې طالبانو کابل نیولی د خپل غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورت روزونکو او د سپورت چارواکو ته ویزې اخیستي او له افغانستانه ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړي چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمیټې دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. ټاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2,00,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8,00,000 واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 5,000,000 تنو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمن لړ مهاله اوربند پای ته رسیدي. د اوربند پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د ډلې دولس غړي خوش کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د اصل بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کېږي. زموږ د مشال راډیو همکار داود خټک چې دغه موضوع له نږدې څاري وایي چې دا به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند وغځېږي.
داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي، د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې اترې په مخ کې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا.
د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډي پي خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپایي ټولنې ډیپلومات انریکه مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دی چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب میلې د روانې اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیر اونۍ د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشیني څرګنده کړه. واشنگټن خبرداری ورکړی چې تهران به پرېږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې تر څنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هیله مند چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناتو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کېدی شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کلکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړې چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړو مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. واشنگټن او کیف وایي چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
له نوریاس نوری مننه چې خبرونه در واورول. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ چپه 12 پښ نیوي اوري. ساعت 12 پجې او 8 دقیقې دي. د ورځې شاوخوا 15000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلې چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالي او د بیو لوړوالي شکایت کوي.
منګا باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو منګړل په 1200 روپے بو دې وړي په 2300 منګا کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شوګین دولت کومګا 1200 کا دونیم څو کار کو دولت سره کې چې چوک تر اغلم ما دوره ز کار کله نشته کار غریبینو شک ز کور د ډوړې وړل وسیله نه لن څار ز ډوړې وسم کور ته بیګه ته کور کې وخرو.
د کندوسیا او بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک تر ازو کاروبار به خینسته دا غون مخلوق کوم سم بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګه کوم سم 100 روپے کارو کدي 100 روپے ډوډۍ وډي کوړتا بچان هلته وګي پاتې او که کار نیم سم لاړ شي فاطمن سي بیکاری خو دې نه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانه دې نه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتیدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کوي همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت رامنځته کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلې ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکو سیستم درامنځته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او 4 لک تر رسیدي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا نارجستر شوی دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخي شاوخوا 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوی دي. د ملګرو ملتو یو بل ادارې یونیسف د افغان ماشومان لپاره د 2 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومان او اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بسار فقر به وسیله او د مهاجرت زیاتیدو ل خبرداري سره سره په افغانستان کې ل نسبی امنیت او روستوس یو شمیر خلک غواړي حقوق ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د امنی عمل سفر نشوي کولای. دوی ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کڅه هم داعش یا اسلامي دولت واستوال سخت دریزي ل هم غواش بلل کیږي خو ل دې ترلاسه شوی فرصت باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي خلک به په ټیټه کرایه بیلابیل سیمو ته ورسوي. په دې اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي د ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمیر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنگارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا وس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابل جوزجان ته تلل لري هله تلاش وای په لومړي ځل دغه ولایت ولید.
د چکر انګیزه خو لا غیر ستر تر پیدا شو چې دغه کوم انقلاب رامسته شو. موږ د امنیت احساس وکړ. موږ ویل چې غلاوی کم شوي نسبی امنیت په هیواد کې پټول هیواد کې برقراره شو. نو لدی کابل مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو انداسي مرکت وکړ. ټول انګیزه هم دغه و چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځیدل او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومن چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وای د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وای کڅه هم داعش غواخته خو بیا هم د سفر لپاره بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خوار ای سی او هر ورځ به جګړه و او مات پکې جالب خبره دا و چې حالته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کیږي چې زمون ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې غواخ نه بولی خو د دلته تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړې بریدونه تر سره کړې دي. سره لدې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه خغنی خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وسمهال د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپلې سیمې په نخښه کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې اخلو.
افغاني اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس دی خبرونه کې د شوزو د بیکارۍ پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنجشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
پر روانه خبرونه کې په نړۍ کې د بندي خبري اعلانو د شمیر د زیاتیدو په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کلفت بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تر ټولو لوی سوداګریز بندر دی، ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مالی وزارت وایي د دغه بندر پرانیستل به د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. مالی وزارت د غرض وایي چې د دغه بندر پرانیستل به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم مثبتې پایلې ولري. د کلف بندر په هرات کې له تورغونډۍ او فاریاب کې لاقینی بندر وروسته د افغانستان او ترکمنستان تر ټولو ستر سوداګریز بندر دی. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په دغه ولایت کې تولید شوي د ستروسو 45 ډوله چې پکې مالټې، لیموګان او نارنج شامل دي نندارې ته وړاندې کړل. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې دغه میوې پرون چهارشنبه د جلال آباد ښار د ملي باغ مرکز په هغه یو ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول چې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی و. عبدالستار محمد د ننګرهار د کرنې رئیس وایي ستروس لس ډوله دي او د دغو ټولو ډولونو د کرلو لپاره د ختیځو سیمو کرنیز ځمکې مساعدې دي. د ننګرهار د ملي باغداري مرکز 8 برخې لري چې پکې انځر، خرما، ستروس، زیتون او څو ډوله نورې میوې تر زراعتي تجربو راندې دي او تازه د میوو نور ډولونه هم دغه مرکز سره وړل شوي. د یادولو وړ دی چې د افغانستان کرنې وزارت د هیواد په شپږو زونونو کې د کرنې او باغداري ملي مرکزونه لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو اماراتي درهم 26 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1120 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې سش کال د هغو خبريالانو شمیر تر بل هر وخت په بيساري ډول زیات شوی دی چې په محبسونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې زنداني دي او هند او مکسیکو هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبريالان پکې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصيل احمد شبر درکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال کې د هغو خبريالانو شمیر 293 تر رسیدلې چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبريالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبريالان پکې زنداني وي، چې په دغه هیواد کې په 2021 کال کې 50 کسان زنداني دي او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د شمنو یو اولمپیک لوبو کوربه دی. د تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبریالان په محبسونو کې دي چې شمیر شپږ ویشتو ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبریالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندانی شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی دی چې پکې 25 خبریالان بندیان دي، بیا ویتنام او ورپسې د بیلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندانی دي. د خبریالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوی دی چې په هانګ کانګ کې خبریالان سش کال نیول شوي دي او زندان ته استول شوي دي. دا شپږم کال دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبریالانو د زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سوریا، عربستان، روسیه او ایران د هغو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشران په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د ځپل د خپلو سیاسي مخالفانو له ځپلو استفاده کوي، چې په دې لړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سش کال ولس داسې قضیې ثبت کړي دي چې خبریالان د سایبري جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سوریا عربستان په تیرو کلونو کې د سش کال په تناسب ډېر خبریالان زنداني کړي وو. د وشل شوی خبریالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبریالان تایید شوي دي چې داسې وشل شوي دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی.
وم اوریدل چې په نړۍ کې د هغو خبریالانو شمیر زیات شوی دی چې په بندیخانو کې دي. د افغانستان د شزو د روزنې مرکز مشر پلوشه حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شوه. اغلی حسن سرجنۍ جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړې ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نور شزی هم د دې جایزې ګټونکي پیژندل شوی دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان شزو په استازیتوب د افغان شزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه. احمد تکل پلوشه حسن سره په مرکه کې دا پوښتنې کړې دي. اغلی حسن په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات ک دا صرف د افغان خزو د پاره نه د جوړ سوی، بلکې دا یو بنملی حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ سوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي، چیرته چې الټا د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغییر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې و چې د خزو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجنډا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او دی په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دغه برنامه جوړ نه سواله. نو بیا څه کال دا د سه حالات سره سمون خوري سي په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو ځینې دوستانو سودا فکر کوي دا ډیر سمبولیک غلري نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفا پلوشه جانې همدا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري او ځنګلتوب دا داسې دا د بیجینګ نه وروسته چې چا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ ایښیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوی و دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې قانون اساسي د افغانستاني د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا هغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړي یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سه په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړي کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي متواتره بیا تعلیم په هیڅ کس ما کار کړای په زرګونو نجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کوم سی مای دارکاو اغل لاری نا مثلا منگا دو کالا مخی پینزنیم زر زوانی جنا کهی دی رخبری آموزش یا دی خونی برنامه دی سر تاوره سوالا
پلوشا جانه او بخی امداغ مرکز چه تاسو یادوانی دی خزو دی روزن مرکز دا دی طالبانو لواکمانی دو روز تا او سامل تفعال ده؟
فعالیت مونږ درلوده زیات دي مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فریسي وو د ځینی دارو فریسي وو متاسفانه دی اویک اکاونټونه هم هم دا شانته سوي وو مونږ خوشاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو او مونږ به دوار دي ته ځکه دا بالکل د ښځو یو مرکز ده مونږ نارینه ډیر کم کارکونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي اما متاسفانه په زیات ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کولای شي مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږ ښځینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشویش خبره ده نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره کومګ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی
د هیلری کلینټن د جایزې ګټونکې پلوشه حسن و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
احمد همدر لغمان دانن سبا سے ټول نړۍ لګیا دا وای چې افغانستان سره مرسته وکړي افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګي سره مخ دي واقعیت کې پدې کې شک نشته چې افغانستان مولس لډيري او بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده د برګر دمرست هم کوي خدای غمرست دي دې نه نشي کنه مطلب دا بزنه وایم چې مستحق خلکو ته نه رسیدي مستحق خلکو ته رسیدي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومیږي په دې چې مرسته شوی او کنه ده نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري
محمد دلمن ولایت ته خبرې کوم دا مرستې چې دلمن ته راغلې دي دا د ښار د خلکو د لاس وځي ټولې ځای د طالبانو سره لاس طالبانو ځای خپل پر شاخصانو ګرځي بعد هغه د ښار خلک ټول د لوږې سره مخ دي هېڅ هم دلته چاته نه ورکول کېږي د ښار خلک څوک کومې خواته مخه ونیسي زه د دلمن د ولایت خګروجې د بولان د سیمې خبرې کوم دلته مرستې راځي مول ما یو خلک یو مول بډوډي باندې وخت وخت نه لرو مسته وکړو هر کله چې ورشه خپل کلیبان دوستان اسلامي امارات څخه بیا د لوی ټول تر راکړه بیا د امیر صاحب څخه دا غیله د مول غریبانو خواران در بدر نه واوري مول داس مستقسان یو مول داس کسان چې هغه مخفت بډوډي باندې وخت وخت نه لرو چې مخفت بډوډي پیدا کو دوه لاس په لکه ته لاس په لکه کوم د غره کم ژوند دی ارچاته خوړنه بیا موږ مایوب خلک یو زموږ ماشات لاره ملکی مایوب یو ماشات هم لاره پاریم در بازار سره څوک په کوم خو لاس چاته ودرېږي
خبر غوښتنه په دې باره کې دغه کومکو په باره کې دا ده چې هغه ورځ دا کومکونه را ووتل هر سړي ته 5500 افغانۍ ورکول شوې. دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نه شول. نو که طالبان څه پوښتنه کوي دا آزاد کومکونه دي آزاد راوتلي دي موږ یې څارن یا امنیت نیسو نور موږ مسؤلیت نه لرو. نو که مسؤلیت دوی ونه لري دا مسؤلیت څوک لري؟ نو دغه بېرته هغه پخواني رئیسان د شورا دي هغه معاونان د شورا یا منشان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی هغه په مقابل کې هغه هم ورسره ولاړ دا ټولو لاس سره یو کړی دی. یوه کور ته درې کومه کرا وتلي د درونه پرولیس او یوه کور ته هېڅ شی نهشته د غریبو او بې بضاعتو انسانانو دپاره هېڅ شی نهشته. تاسو ته دا خبره په ډاډ در کوم چې په ډاډ وایم چې دغه کومکونه چې راووتل واقعا هغه بې بضاعتو انسانانو ته ونه رسېدل.
ستاسې پیغامونه وو. د خپرونې په دوام کې نور بستی پروګرام لرو خو تر دې وړاندې نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 5500 ډالرو مرسته کوي. دغه مرسته به مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورکول کیږي. هر لوبغاړي ته به چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سره په همغږي د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارزه طالبانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې چې د چین له لوري کابل ته نن 2,000 نور واکسین ورسیږي. پرون هم د دې هیواد 3,000 واکسین د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله یو میاشتنی اوربند پای ته رسیږي. د دغه اوربند له پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. د اروپایي ټولنې و چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او ایران ترمنځ خبرې غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړه چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي لمنده چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي.
بس دی شکسته سکوت.
آزادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدندې لری کېدل او ته ځنګړي سوي ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې لکار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کیږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر 1 میلیارد ډالرو پورې کم شي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوجی عامل به میلمنه وي. اوریدونکو ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته پر فیسبوک باندې پر همدې موضوع پرې ایښی دي په دې خبرونه کې به تاسو سره ورسته شریک کړو. لومړی ورځم خپل لومړی میلمنې ته مدینه احمدزی صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه واصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه لیکي هله ټول اوریدونکو ته. مدینه احمدزی یم د وکیل مدافع افغانستان.
ډیره مننه مدینه جان چې په دې خبرونه کې موږ سره خبرې کوي. موضوع پر دې ده چې کښځي لکار څخه بیکار سي دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دا څه ډول تاثیر یا منفي اغیز کولای شي چې کښځي له دندو څخه بې برخې شي.
اول خو په دې بحث وکړو چې په افغانستان کې اوس ښځو ته اوسمهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي. او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کار ونه کی او خځې د امر رسانی ته منتظر اوسي. د دې امر رسانی معلومه نه ده چې څه وخت بکیږي او دی وای چې حتی باید د وظیفې په ډګر کې یا هر ریپورت چې موږ یو مثلا وکیل مدافع چې و ما د ماکلین کې اوس وردی محاکمه ته متوجه کس باید محرم راولي تر څو چې محرم هم اجازه نه ستاسو سره داخل شي. او هغه قضیې او شان چې مخکې مثلا ښځو کار کوو په هغه بخښو کې اوسي ښځه موجوده نه ده. یعنی ډېرې ښځې دي چې د سرنوشت لکه ما غوښتدي او کار نه کوي اوس مهال.
ښه مدینه جانې، که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه وکیل مدافع یم افغانستان کې د حقوقو لپاره زموږ کار کوو. ډېر قضیې مختلفې دي چې د ښځو حقوق نه ورکول، زیاتې ښځې چې د میړه د خانواده کې وي، زیاتې ښځې چې حقونه اخیستل شوي وو، غوږونه اخیستل شوي وو، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلفې وړلې. یو سړی وو چې افغانستان کې په نامه دیان د برتانیې د ملک نه وو، هغه یې په شراب نیولې وو، چا یې قضیه مخته نه وړله، د دغه قضیه مې مخته وړله. وروسته دغه نه ډېر یعنی په مشکلاتو باندې موږ هغه فامیلي مشکلات موصول په همدې الاول چې یعنی ما به د دې نه هغه پیسې چې ونه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیست هغه بندې ته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل، موږ وظیفې ټولې وتړل شوې، یعنی بند شول ټول مکمل، چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. موږ کنسل شول او بیا هغه ماکلین چې د موږ جانب مقابل یعنی په دوسیه کې چې مخته وړله دغه ښځې مقابل کوم چې دفاع کړې وه، هغه ټول موږ ته اوس زنګ راوي. موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل، د کور شاته به خلک را تلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو دې کسانو دفاع کړې، هغه لکه اوس موږ دوسیه هغه چې دښمني مو ځان ته اخیستې ده. او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړې، موږ هیڅ قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی، ولیکن مقابل کې خپل لاسه ورکړه. اوس موږ د سرنوشته په کور کې ټول ناست یو، ژوندۍ په خطر کې ده، زنګونه راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په موږ ته ویل او دې ته راځي. هغه کسان چې یا قاتلین و یا په موادو نیوسي و او د مخدره وړل قضیې هلته مخته وړلې. اوس هغه کسان زنګ وهي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول، اوس راسته چې وغږېږو. زه نه پوهېږم چې موږ هدف تنها دا و چې د دې دفاع وکړو، د دې حقوق ورکړو، ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان شوي دي او موږ دې ته تهدید دی. یعنی اوس مهال زه په کور کې ناسته یم، هېڅ ساعته دا درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو، نه ماش ته نه کار ته، هېڅ، فقط په کور کې د سرنوشت ته چې یعنی حتی وتی نشي دي باندې. د دې نه چې خدای نه خواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخ ته وړی نشو.
ښه، او ستاسو غونډې نورې شدېسته چې تاسو یې پیژنې چې هغوی هم نور وظیفې ته نه ستلای یا له بېلابېلو تهدیدونو سره مخامخ دي؟
او د بل همکار وه چې د ما پرشته کې درس نه ویلو، خو موږ بل څه ته یو ځای وو. هغه په انګلو کې کار کوو، د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو، خارجانې ښځې وې، د حالان وې، د مختلفو ملکو. اوس هغه د افغانستان نه چې لاړو دوی ټول د سرنوشت همداسې په افغانستان کې پاتې شول. بیا هغوی ته هم دغسې ګواښ کېږي چې ته خو د خارجانو جاسوسي دې کوله، ته د خارجانو سره وې، او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سرنوشت دوی همداسې پاتې هېڅ یعنی حتی څوک اوس رایه هم نه اوري. مخکې موږ حقوق بشر لودو یا د ښځې ارګان هم لودو، لکه وزارت عمر زنان و خشونت علیه زن و حتی دا هېڅ شی نه لرو، شکایت نه شو کولی چې موږ شکایت وکړو دوی ته موږ خپله پکې نیول کېږي. نو د دې لپاره هېڅ یعنی زیاتې ښځې دي په افغانستان کې یعنی مختلفو ځایو کې کار کوي، اوس کار نشته. تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي، خلاص هغه هم چې د دوی په خوښه ده، دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي، یا هغه د دې لپاره چې د دې فامیلونه مریض دي، د دې لپاره چې دوی په مجاهد کې او د کیمات کې دي، اې کیمات کې دي، هغه لږ په موږ تداوي کوي. یعنی حتی مکتبونه پرلسي دي، تر اوسه استادان دي چې درس نه ورکوي، تر شپږم صنف هم چې دی هغه زما پوښتنه وکړه چې تر شپږم صنف تر کوم درس دی، درس نشته، ارتقا د ظرفیت او خلاص. یعنی زه سم څه بل څه تلاړ استاد نشته چې درس ورکړي. خو د توقع ته هیڅ یعنی دی وایي چې موږ تر اوسه موږ امر نه دی کړی تاسو مره اوسه، خو دې امر هیڅ معلومه نه دی، وایي چې خو دې بعد کور لپاره دی امر نه دی نفقه ورکړي. اوس افغانستان کې د څه کورنۍ دی، اول ځ خپل په کور کې نارینه نه لرم، څوک راته وکړي؟ زه مجبوره یم چې زه کار وکړم، ځکه چې د ما خپل وروڼه د لاسه ورکړل، دوه ورونه مې ول دواړه شهیدان شول پلار پروت فلیت کښې د لاسه ورکړل سوی و. نو د دې لپاره یو زه خپله نه زرهاوې ښځې زما غوندې دي چې په کور کښې نارینه نه لري، نو دا څنګه وکړي؟ سرنوشت یې دوی څنګه کړي؟ دا څلور میاشتې ګوره د کور کار دی، کرایه راځي، مصرف د کور وي، ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کښې ټول د سرنوشت ده. حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې دغه مصرف ما اچولو مخکې چې وکیله وم، اوس مهال هغه پوهنتون ته نه ځي ځکه چې پوهنتونونه بند دي. هغه شخصي چې پالیسي وي هغه فیس غواړي او زه دغه فیس نشم ورکوی اوس مهال مجبور یم چې هغو بیچارهګانو به هم د ما سره په کور کښې ناست وي زما غوندې. خلاص
شه مدینه جانې، تاسې دوې خویندې نورې لرې او ورونه مو دواړه وفات شوي دي؟
ورونه مې شهیدان شول تقریبا لس کاله کېږي چې په همدغه خوانه شهیدان شول په وخت کښې بمبار کشانو چې کول، او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کښې دي درس وایي محصلینې دي.
ښه ښه مدینه جانې، دغه ټوله د په ټوله کښې که ووایو د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې ښځې بېکاره شوي دي په ځانګړې توګه څومره بد اغېز کړی دی؟
دا خو ما خو وویل که نه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل. حتی دا چې هېڅوک اوسپنیز ته کار وکړي ورته، یعنې په باور وکړو شعبه په شعبه چې ورته وم ګرځې دغه حقوق راکړې. د ما یو ماکل ما ته زنګ وویلو چې زه خو په کور کښې هېڅ څه نه لرم، د مېړه تقاوتي ما ته نه راکړي، زه دا څنګه وکړم؟ وایي چې شعبه په شعبه ګرځې، ما ته وایي چې ورسه محرم دې راوله به باد غنه، او تقاوت هېڅ څه شی نشته دي. حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نوی سیستم جوړوو، موږ خپله تعینوو. هغه کسان چې په تېر حکومت کښې کار کړی دي موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کښې، یعنی دا د چې هغه ښځې لکه ما غوندې چې په تېر حکومت کښې کار کړی، یعنی که زه په افغانستان کښې هم اوسېږم ما ته نور د کار زمینه دوی نه ځمسی دي. وایي چې د تېر حکومت چې ول بس ته بل ځي په خپل کار، نو د دې لپاره زیات اقتصاد دی ټول خراب شوی دی په افغانستان کښې ټول شی. مخکې یو بیه ول اوس د چند هغه پیسې اخلي، که مخکې یو قطر غوړي موږ پنځه سوه اخیستل اوس په زر اخلو، یا که هر څه دي یعنې ګاز نه شروع چې پنځوس افغانۍ اوس په څه افغانۍ دي. نو ته فکر وکړه چې په یو کور کښې هېڅ نارینه نه یو ټول د ښځې همدغه معاش ښځې چې اخېسته دي یو دفتر نه او کور کښې مصرفوو هغه هم په بند شي رقم زندګي دلی ده. او هغه کومکونه هم چې راځي، کومکونه چې افغانستان ته راځي، هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی وي په ښځې پلس کښې نه نیسي، وایي چې اجازه نه شته د ښځې په سړیانو په قطار کښې ودرېږي، تاسو منتظر اوسېږي چې هر وخت محرم پیدا شي، او یا به بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نفو باندې ودرېږي. نو دا خو ډېر مشکل تمامېږي چې دا شیان.
بلې ډېره مننه مدینه جان، له موږ سره پوره لاین پاتې سئ، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه فکر کوم چې جلالوف صاحب څه پوښتنه کوم. ښه، فکر کوم چې د مدینه احمدزی د تلیفون اړیکه له موږ سره قطع شوې ده. اوس به ورسو زما همکار قادر جلالوف وایي چې زموږ دوهمه مېلمنه اوژې امیل له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. اوژې جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو نه مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامت اوسئ اوژې جانې. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډېره ښځو خپلې وظیفې له لاسه ور کړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د یوه راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه وایستل سي او همداسې مخنیوی له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالر پوری راکمیدای سی. پر دې موضوع باندې به ستاسو نظر هم واخلم. دا چې یوازې د ټول وضعیت چې ښځې له کارونو څخه بې برخې شوي دي، یوازې دا نه چې پر اشخاصو باندې پر کورنیو باندې تاثیر کړی دی، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصادي وضعیت باندې منفی اغیز کړی دی. په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. واقعا دغه پیسې
ګیری چې شوی ده تر دې به هم زیات وي، حالت بالکل یعنی یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس موږ په دې حالت کښې اوسېږو، خلک صرف په راډیوګانو کښې خبرې کوي، نارې پورته کوي، اما خلک همدا اوس د لږې نه مري. دومره یو بد حالت حاکم دی، یعنی اقتصاد خود یو ټولنی د هستی او د بقا د لپاره یو اساسي زیربنا ده، او کدا نوی که ایس آمد نوی یو نامعلومه راتلونکي د لپاره خلک برخلیک د لپاره انتظار وباسي چې د امیدونو لارې تړلې وي، نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم ته جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه، او تم نه لري ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یمه، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي، خلک خو په میډیا کې په رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت یې واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولږې او د فقر و بیچارګي چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، ناامني کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي. ځکه چې که یو څوک وږی وي، نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته یې نه اخلي هیڅوک. ته باور وکړه، زه د یو ثاني شاهد یم. په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې یو پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، یو سړی راغی، دا یې ته یې نه چورکو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. اله دا سړی چې ګیر کړي، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یې چې ګیر کړي، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دوی ټول ځان سره یې کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د ولږې نه هغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي 200 روپۍ راسره وو، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ورباندې خبرې کوي مګر عملاً هیڅوک لاسنیوی نه کوي، موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
بله، اوژې جانې، واقعا چې متاثر کوونکی وضعیت دی. که تاسو د خپلې وظیفې په اړه راته وایست، تاسو اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپله دنده مو له لاسه ورکړې ده؟ څنګه کار کوئ تاسو؟
بلکل خو جانې، زه په کور کې یم، او هیڅ امکانات نشته د بیرون په ښځو باندې. خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي، کار نشته د نارینه و دپاره هم نشته، او د ښځو دپاره هم نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مېرمنې دي، نیمایي برخه نه دي، موږ زیاتې تر نیمایي. موږ ډېرې ښکلې ګلاب ګلاب ځوانان خپل لاسه ورکړه، ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلیو بانډو ته ځي هم لږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې زه مریض یم.
بلې، که تاسو خپل ته سترګو لیدلی حال شریک
دا تاوتریخوالی دی. دا باور وکړه، وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکسالعمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي، که په که فزیکي لحاظ وي، او که په رواني لحاظ وي، چې انسان متاثر کاندي. ته فکر وکړه، دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې د امید یوه خبره موږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بلې، تاسې د کلي وضعیت یاد کړئ، تاسې که د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي. دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي، د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو، هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره مغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي، موږ پورونه کړي دي، موږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکړو، پور وایي په موږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، موږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وایي راځي دومره په شدت موږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي، ښه زه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم، یا پور ورکړم، یا خپل ژوند پر مخ ویسم. دومره سخته ده. ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نه شي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي، او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل، په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات څو کې واخلي اوس خوراک لور کړه نشته پیسې نشته نقدي پیسې نشته هغه چې سلری کنه که ترکاری کری خصوصا زه لغمان ته کلیو مال ته ډېر ترکاری کرل کېږي هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي ترکاري په وخت خرڅ نه شي هغه ضایع کېږي هغه هېڅ شی حاصل نه راځي نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې مونږ ته پور راکړي هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي ته باور وکړه چې ډېر سخته ده هېڅوک یې کتای نه شي ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا میرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار روحي فشار په دې باندې دی ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره علیزلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیانو ته ورکړي یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم یعنی کدا یو میاشت دوه میاشتې دوام وکړي دومره به مړې پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د لوږې د لاسه به خلک مري او تلف بشي.
بله اوژه جانې مننه ستاسې د خبرو او د معلوماتو څخه واقعا متاثره کوونکی وضعیت دی. مدینه جانې ستاسې څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي له اقتصادي لحاظه؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دوی فشار راولي او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکول سي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورورانو په څنګ کې دا دفتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش د لګي حتی دای چې فکر زیات وخت بعد مې خدای چې نفر کار وکړي موږ دومره اجازه نهسته چې کار وکړو. که چیرې بیرته ارګانونه لکه سابق لوی څارنوالي وه حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور حتی دا چې او ځکه هغه کارمندانو چې کار کول د تلاشي په څنګ کې ښځې چې وي اوس هغه کار نه لري ټول بېکار په کورونه یعنی بیرته زموږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو هېڅ مشکل په ایجاب کې نهشته یعنی په ترس د لباس کې خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپلو پښو ودرېږو او موږ دې ته ضرورت لرو او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې که چېرته مذاکرو د لارې کېږي که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر کړو.
بله مننه مدینه جانې. اوژې جانې مدینه جانې خبره مو واورېدله. دوی یادونه وکړه چې ښځې په حجاب کې تلې پخوا هم او اوس هم دوی په دغه حجاب ته دوام ورکوي که کار د کار زمینه ورته برابره سي. ستاسو په نظر طالبان ولې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي؟ ولې ورته وایي چې تاسو تر امر ثانی پورې سترګې په لارې سئ او موږ به تاسو ته بیا حال درکړو بیا به تاسو راځئ و کار ته؟ یعنی د دغه لامل څه کېدای سي؟ یو خدا دی چې دوی کده دوی څخه هم دغه پښتنه وکړو د طالبانو څخه. طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښودو ته د کار زمینه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې اوله دوره زما لکه نن لکه پرون یادېږي زه علمي غړی وم وزارت معارف کې تدریسات ثانوي کې دوی ویلې چې مونږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو دا کوو هغه کوو یو دوه میاشتې مونږ لاړو مونږ ته حاضري به کښته کېده ما به چادري دغسې پس عمومي سړک په غاړه کې وړو داسې به پرته وم هغه امزاګانې مې کولې هېڅ زما نه هېرېږي واقعا. دوی ویل چې مونږ اجازه ورکوو اجازه ورکوو د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي پنځه کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي نه تاسو ته نور معاش دی نه تاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تېر کړو یو کار بل کار څومره سخته وه بیکاري کې مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تېر کړو او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي وو تر کاره پورې ځي وو کور ته راځي دا ناممکنه ده دا یو خیال دی دا محال دی دا ناممکنه ده د دوی کې زدیست د استعداد نه ګورم. دوی د زمونږ بانکي نظام د سم کې د دی خو اګه کل دوی امید خلکو امیدواری د پاره په میډیا کې هر ورځ سرګن شي او امید ورکی خلک ایران پاتې دي چې دوی څه کوي. بل اخر دوی هم دومره کوي چې ک میډیا کې دوی وزي طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیواله ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډیر ښه ساتلې دي. دوی په کورونو کې دي ماشونه ورته ورکول کیږي او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تیریږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هر ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي. ځکه دا حالت چې مونږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم هلته مې کارو بس دونه په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کومه کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته. دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه یې نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک و میرمنې و نارینه ار اقل په کار شي تر په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وي نو ما یو خبره رښتیا نه کوي د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي دا تاسو داسې وایي خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرمیون. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
بلې ډېره مننه او ژی جانې مننه ستاسو د معلوماتو څخه ګټوري خبرې مو وکړې. اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې مشته د فیسبوک لالارې خپل نظرونه پرې ایښې دي پر همدې موضوع باندې هغه له اوریدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدی پر فیسبوک د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلی دي چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ شذو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې شذو ته ضرورت لرو. هغه که معلومه وي، طبابت وي، پولیسي وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که شذو ته د کار اجازه ورنه کړل سي او خپل عایدات ونه لري په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکو لیکلی دی محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د شوتو څخه د دندو استل او نور کارونو ته نه پریښودل دا هغه لاملونه دي چې شځې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي او کچيري په راتلونکو کې داسې حالت وینو شځې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همدارز کامران مشال لیکلی دی چې وظیفه ما په خپل هم وظیفه له لاسه ورکړې ده او هیله ده چې نوی حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورید. په دې خبرونه کې زموږ سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ او د دوی څخه مو د دوی د خاطرو او ټول وضعیت په اړه باندې خبري واورېدلې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. ل خپل ملمنو څخه ډیره مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
The hawa خنجر یم زمین.